چې مخامخ ناستې فایده ډېره کېږي. ابن کثیر رحمت الله علیه دا علم الله د سنینه سنینه منتقد کوي. صرف د کتابونو مطالعه چې کوي نو انسان کله خطا کېږي. په دې پرونی سبق خو به انشاءالله ټول یاد کړی لږ مو صرف د صحیح حدیث تعریفو د هغې هغه پنځه شروطو یاد دی ټول که نه که هغه دوباره وایو نو بیا ټایم دومره نی چې نوی سبق ووایو. د صحیح حدیث تاریخ دا و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د صحیح حدیث تعریف او د هغې پنځه شروط ذکر شول چې اتصال د اسناد وي، راوی به عادل وي او تام مضبط وي، او دغه حدیث کې به شذوذ او علت قادحه نه وي. نو اوس مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي فإن خف الضبط، دغه ځای دی نوی که نه، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، که چېرته د دې راوی د حدیث چې کوم صحیح ذکر شول د ده په ضبط کې د ده په حافظه کې کمی راغلی وي نو بیا دا حسن لذاته، د ټول شروط پکې برابر وي، عادل هم وي او اتصال د سند هم وي، شذوذ هم نه وي، علت قادحه هم نه وي، خو صرف په راوی کې په ضبط کې خفت راغلی وي، حافظه لږه کمزوري وي. د هغه چې کوم محفوظات دي هغه بیا هم سې وایي، د هغه د کوم څیزونه چې نه هېر شوي د هغې نه، نو چې ضبط یې خفیف وي دې د حسن لذاته وایي. او دا مبحث د حسن چې دی دا په علم حدیث کې په انواع علوم الحدیث کې ګران مبحث دی، د مباحث شائکه ونه دی، د مباحث شائکه نه ګران مبحث دی، د مباحث صعبه ونه دی. د سو د دوو وجو نه، یو خو متقدمین علما چې کوم د محدثین متقدمین دي هغې د دې اصطلاح استعمال کم کړی دی، ندرت او قلت سره حسن به د هغې په کلام کې ګوري. امام ترمذی رحمت الله علیه اول هغه امام دی چې کثرت سره دا لفظ استعمال کړی دی په خپل سنن کې، حدیث حسن صحیح کله وی حسن غریب. نو دا اصطلاح امام ترمذی رحمت الله علیه مشهور کړی، دا غینه مخکې امام بخاری رحمت الله علیه دا غو استاد علی بن المدینی رحمت الله علیه د دې استعمال کړی، خو د دې استعمال کم شوی، او خاص کر په دې مصطلح معنی سره چې کوم تعریف د حسن شو دا استعمال خو بیا ډیر کم شوی. نو د دې وجنه دا مبحث ډیر ګران دی او ډیر مفصل ذکر کیږي په مصطلح کې. او دویمه وجه دا ده چې دا حسن متردد ده بین الصحیح والضعیف، د صحیح د مرتبې نه کم دی او د ضعیف د مرتبې نه اوچت دی. نو د دې وجه نه د علماو په کې ډېر اختلاف دی. امام ذهبي رحمت الله علیه الموقظه د هغه کتاب دی د مقدمه ابن صلاح تلخیص په هغې کې کړی دی، نو هغه چې مبحث د حسن ذکر کوي نو هغه پکې وایي لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان، وایي دا تمه مه کوه چې د حسن حدیث د پاره به یو قاعده وي او ټول احادیث حسان به د هغې لاندې جمع کېږي. ولې دا مبحث ډېر ګران دی؟ فإن خف الضبط په اعتبار د مصطلح سره آسان دی، خو تطبیق د اهل علم ګران دی. په حدیث حسن کې ډېر اختلاف چې کله محدثین وګوري په یو حدیث حکم لګوي چې آیا دا حسن دی صحیح دی که ضعیف دی، نو آراء او اجتهادات د محدثینو پکې مختلف وي، یو محدث ورله حسن وي بل محدث ورله ضعیف وي. نو د دې وجنه دا مبحث په اعتبار د تطبیق سره ګران دی، په اعتبار د قاعده او د مصطلح سره آسان دی. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، کچرته د راوی د حدیث صحیح په ضبط کې خفت راغلی وي نو بیا دې د صحیح نه وایي، دا حسن لذاته دی. حسن لغیره برسو مصنف رحمت الله علیه ذکر کی، خو تعریف د حسن لغیره دا دی چې په هغې کې ضعف یسیر وي، هو الذي فيه ضعف یسیر منجبر. حديث حسن لغيره سلوي هو الذي فيه ضعف يسير منجبر وتعددت طرقه، كيف يو حديث كي ضعف يسير وي شديد ضعف فكي نوي او داغي طرق دير راغلي وي، بيا بداغي دا انجبار اغا وجه حافظ رحمة الله عليه ذكر كي زما بدي كتاب كي صفحة دا يوصل اتشتمى وستاسو لي كتبه هر سوي دغ عبارت دي وي ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذلك المذكور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ده بيد حسن لغيره تعريف كيه، وحاصل لتعريف هذا شراء حديث لوي تضعف يسير وي منجبر وي، منجبر معناه ده جديد نور شواهد متابعات موجود وي او متعدد طرق وي، وبكثره طرقه يصحح حسن لذاته في كثير طرق الراشد لا بياسه لغيره وي. حديث حسن لذاته كيف متعدد طرق سر راشي دو طريقه وي دو سندوني وي دري سندوني وي سوا نديل بها صحيح سوي لغيره. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. فإن جمع كشرت دا حديث صحيح أو حسن راجمشي خاص كر دا ترميزي كي جامع الترميزي كي دير راد إمام ترميزي رحمة الله عليه كي وحديث ذكر كي صحيح أو حسن دوالا جمعتي وهذا حديث حسن صحيح كلوي هذا حديث صحيح حسن ده حديث صحيح به وحسن منه نمخي هم تعريفك وده حديث صحيح راوي شوي اغا تام مضبط وي او ده حسن اغا تشوي خفيف الضبط وي فده هو اعتماد النقيزين وراغا تت حسن او صحيح جمك نو حافظ رحمة الله عليه ده دغي جواب كي خاص كر ترميزي ده عبارة فإن جمعا كچرت پا كلام ده مهدسينو كده دوال جمشي صحيح وحسن فللتردد في الناقل حيث التفرد نو دا به تردد او شک راغلی وي په ناقل کې چې کوم راوی د دې نقل کوونکي دی هغه شک دی چې کله یو طریق راغلی وي یو سند وي نو معنا یې دا ده حسن صحیح یعنی حسن او صحیح دا محدث پکې متردد دی چې دا حدیث حسن دی که نه صحیح دی نو ځکه به وایي حسن صحیح دا یو جواب شو. و الا کچرته یو طریق نه وي دغه حدیث مختلف اسانید وي دوه وي درې وي څلور وي فباعتبار اسنادين نو بیا په اعتبار د دو سندونو سره د دو سندونو په اعتبار سره څنګه چې صحیح باسناد وحسن باعتبار اسناد اخر دی یو سند په اعتبار سره صحیح دی خو چې بل سند له وګوري دغه په اعتبار سره حسن نه دا د امام ترمذی دغه عبارت په جوابونه شو چې امام ترمذی حسن او صحیح دواړه جمع کی چې حسن صحیح ابن حجر رحمة الله عليه وي يو سندي وي ودا بيا پس حمل لي دا پا اعتبال دا تردد حمل لي او فكي هزف دي اما صحيح و اما حسن باني او كچرت سندي دا يو نسيواوي نو بيا معنا دا دا پا اعتبار دا اسنادين سرا چه دا يو اسناد پا اعتبار سر صحيح دي و دا بل اسناد پا اعتبار سر حسن لي دا كم عبارت چه موي دا دي پا مقصد باني پوشي دا اوگدي خبر خير دا بك نيادوي چې حدیث حسن لذاته سلوي چې د صحیح ټول شروط په کې موجود وي صرف د یو شرط نه علاوه چې دا غیر راوي تام مضبط او د دې لپاره خفيف مضبط وي ضبط او حافظه به لږ داغه کمزوري وي لاندې مرتبه کې وي مدې لوی حدیث حسن لذاته او د حسن لذاته طرق چې ډېر راشي دوه شي درې شي دی بیا وي صحیح لغیره او بیا چې کله بعض محدثین دا دواړه جمع کی حسن او صحیح نو د دې معنا یا دا چې او پکې هدف نه چې دا حدیث یا صحیح دی یا حسن دی دا په کوم وخت کې چې کله یو سند وي او چې د یو نه سوا سندونه وي نو بیا دا حمل له په دې باندې چې د یو سند په اعتبار سره دا صحیح دی او د بل سند په اعتبار سره دا حسن دی دا دوه جواب ابن حجر رحمت الله علیه او کله په شرح د علل الترمذی کې ابن رجب رحمت الله علیه نور بیا تفسیری جوابونه کوي او اصل دا دوه جوابونه دي. وزیاده تراویهما مقبوله مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. دي ذاك مصنف رحمة الله عليه يو بل مبحث ذكر كي تغيلوي زيادة الثقات مبحث بزيادة الثقات تعريف بزيادة الثقات أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد ويزيد فيه بعض الرواة ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها غيره ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها غيره دا تعریف د ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ په شرح د علل الترمذی کې دوه جلد کې دا شرح ده. موږ لیکلو تعریف دا د زیادۃ الثقه تعریف شو او دا زیادۃ الثقه چې ده په انواع د علوم الحدیث کې ډېر د ډېرو انواع تعلق ده لکه تعارض الوصل والارسال چې په بعضی احادیث کې اختلاف راغلی وي چې دا حدیث موصول له کنه دا حدیث مرسل له خاص کر علل دار قطنی چې سړی ګوري او علل د ابن ابي حاتم رحمه الله عليه نو ډیر ذکر کړي دا احادیثو کې دا اختلاف چې تعارض د وصل او د ارسال راغلی وي یا تعارض د رفع او د وقف راغلی وي. په یو حدیث کې اختلاف چې موقوف نه ک مرفوع ده. مزید فی متصل الاسانید رستو براشی اغه مبحثم د زیادت او ثقه سره تعلق ساتي. المزید فی متصل الاسانید شاذ او منکر کی رستو را روان دی غم د زیادت او ثقه سره تعلق ساتي. دارنګ معل غرائب او افراد او مستخرجات دام د زیادت او ثقه سره تعلق ساتي. د زیادت او ثقات د فرض دو شرطونه ني. یو لویل شي اتحاد المخرج او دویم دا چې دا زائد بثقه وي. اتحاد المخرج دا تاریخ کې چې تاسو سوچ وکړئ په تاریخ کې مونږ وی چې یو جماعت یو حدیث روایت کې په یو اسناد سره په یو متن سره او بعض روایت پکې په الفاظ سیوا کې دا سی زیادت چې د نورو روایتو نه ذکر کړی. نو اتحاد د مخرج به مخرج نه مراد صحابي دی چې د یو صحابي نه به دا حدیث نقل وي. که یو حدیث د یو صحابینه نقل لی او بل حدیث د بل صحابینه نو په دې کې زیادت د ثقه نه راځي. په یو کې یو لفظ سیوا دی په بل کې کم دی دا په مبحث د زیادت الثقه کې نه راځي. ولی غزان له مستقل حدیث دی صحابی هغه مثلا د ابو هریره رضی الله عنه بل لا نصر رضی الله عنه حدیث دی غزان له مستقل حدیث دی د زیادت الثقه سره تعلق نه ساتي. او دویم شرط دا دی چې زائد به ثقه وي. ثقه اعلی مرتبه ده د راوی چې ثابتم وي عدالتم پکې وي. صدوق بیا دنه لاندې دویمه مرتبه ذکر کیږي. د صدوق روایت لسوي حسن او د ثقاق لسوي صحیح لذاته یا لغیره چې کومي. نو د زیادت او ثقات د پر د دوه شرطونه شول اتحاد المخرج چې صحابي به وي او بل لا چې دا زائد به ثقه وي. ابن حجر رحمه الله له دا مختصر په دی یو سطر کې ذکر کوي چې وزیادت راویهما مقبوله ما لم تقع منافیه لمن هو اوثق. او ابن صلاح رحمه الله عليه په مقدمه کې د زیادت الثقه درې قسمونه ذکر کوي. یو ده الزیاده المخالفه والمنافیه. مثلا درې راویان یو حدیث نقل کړي مداد و راویان چې حدیث ناقص ذکر کوي او یو پکې بعضی الفاظ سیوا ذکر کوي. نو دا زیادت بیا زیادت المخالفه دا کم زیادت چې راوی ذکر کړی دا به مخالف وي او منافی وي د هغه حدیث چې کم دی نورو ذکر کړی. نو حکم د دې دی رد. دا خو مردود دی دغه زیاده مردود ده. او دویم ده غیر مخالفه ولا منافیه. دا سی زیادت ده چې پاغی که مخالفتم نوی منافاتم نوی دا دی حکم ده قبول. او دریم قسم ده زیادت و ثقات یکم ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کرده اگه ده دو مرتبو پا منس کلی لکه دا سی یو لفظ راوی سیوا کی چې نور روات وغه نبی ذکر کړه لکه تخصیص د عمومو کې دا غي نه منافی دی نه مخالف دی او نه موافق دی. یو راوی داسې الفاظ ذکر کړی وي چې پاغي کې عموم وي او یو ثقه راوی راغی داسې لفظ ذکر کو چې تخصیص په دغه عموم کې راولي یا تقیید په اطلاق کې راولي. یو مطلق ذکر کړی وي بل مقید ذکر کی یا تفصیل په اجمال کې راونی. نو حکم د زیادت او ثقه څه ده چې آیا زیادت د ثقه مقبول له کوم مردود. د فقها او د اصولین کتابونو کې هم ګورو چې زیادت د ثقه مقبول نه خو د محدثین او حذاق او محققین قول لاره چې زیادت د ثقه د لپاره حکم عام او مترد نشته چې حکم کلی دی چې هر ځای کې به قبول وي یا هر ځای کې به مردود وي. قرائن له محتاج ده. په بعض ځایونو کې محدثین زیادت د ثقه قبلی او په بعض ځایونو کې نه قبلی. دا مذهب د امام بخاری امام مسلم عبد الرحمن ابن مهدی امام احمد ابن حنبل ابو زرعه ابو حاتم الرازیین د امام دارقطنی او د نور لوی لوی محدثین مذهب ده چې زیادت د ثقه د لپاره حکم عام نشته کله به مقبول وي کله مردود په اعتبار د قرائن سره. او حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په نکت کې ذکر کړی ان نکت د کتاب د مقدمه د ابن صلاح باندې یو جلد کې نه هغه کوي چې زیادت د ثقه قبول لپاره دوه شرطونه باندې یو دا چې دا زائد په مرتبه د ناقص کې وي چې کوم روات او حدیث ناقص ذکر کړي هغه ثقات دي نو دا زائد به ثقه وي یو دا چې دا په مرتبه د ناقص کې وي دا زائد دا یو شرط شو او دویم شرط دا ده چې دا زائد به حافظ او متقن وي حاصل لري دوه شرطونو دا ده استواء او حفظ یعنی زائد او ناقص کې به استواء وي دواړه به ثقات وي او بل حافظ او متقن وي نو چې یو راوي یو لفظ زیات ذکر کوي په حدیث کې هغه حافظ هم نه او ثقه هم نه نو دغه زیادت بیا قبول لري دا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه تحقیق او حاصل له په النکت کې اوس کتاب لرا شي و زیاده راویهما مقبوله پریشان کیږي ورلمخه هغه به وایي چې کوم کتاب کې ده دله نافله وایي و زیاده راویهما مقبوله زیادت دراوی د دې دواړو دواړو نه مراد څه شی ده هما ضمیر حسن او صحیح دی د صحیح او د حسن چې کوم راویان دي د دې دواړو زیادت چې مقبول دی خو په شرط باندې ما لم تقع منافیه لمن هو اوثق تر کومې پورې چې دا منافی نه وي د ثقات او چې څوک ددنه اوثق دي دا غي منافات نه وي ذکر کړل نو زیادت قبول دی حاصل دا شو دا کوم مبحث چې مونږ وایي چې زیادت د ثقه مقبول په دې شرط باندې چې مخالف نه وي زیادت د ثقه مقبول په دې شرط چې مخالف نه وي فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ فدي عبارة سرى مصنف رحمة الله عليه تعريف دشاذ كي دشاذ فمقابلة سرى دي محفوظ فإن خولف كچرت مخالفت كل شووي دي مقبول راوي كي راوي دي حسن دي يا دي صحيح دي بأرجح فراجح سرى كي دن راجح وي مثلا دن أوثق دي دي صدوق دي وغثق دي یا دې ثقه ده او هغه اوثق ده فالراجح المحفوظ الذي راجح لسوي محفوظ وي ومقابله الشاذ او د دې په مقابل کې شاذ ده دا خو په اختصار سره حافظ رحمت الله عليه په متن کې ذکر کړی شرح کې تعریف د شاذ ده کوي ابن حجر رحمت الله عليه چې کوم نزهه النظر ده وي ما رواه المقبول د شاذ تعریف ما رواه المقبول دا تعریف ځان سره یاد کوي اسان تعریف لري اعتراضات به ناراضي ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى من ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه شاذ اغه روایت لوی چې مقبول غاوی د دې روایت کړي مقبول لفظ عام نه ثقم پکې داخل له او ثقم پکې داخل له صدوق پکې داخل له چې روایت مقبول کړي او مخالف وی دا اغا چانا چی اغا ددن اولا بالقبول نی نو دا مقبول دی روایت لشاز وی او کم چی ددن اولا دی اغیل محفوظ وی و حکم دا شاز تشده دا مردود دی او ضعیف جدا دی ضعف یسیر نده چی گنی معمولی ضعف والده شدت ضعف دی پدیکی په فضایل الاعمال کې موږ چلیږي چې کومه قاعده موږ وایو په فضایلو کې ضعیف حدیث چلیږي دا حدیث ضعیف په شرط کې رام ذکر کیږي چې ضعیف بس شي وي ضعف به یسیر وي شدید ضعف به نه نو دا شاذ ضعف چې ده دا شدید ضعف نه مثال به څنګه امام ترمذی رحمت الله علیه او حدیث ذکر کړی د ابن عیینه رحمت الله علینا عن عمرو بن دینار عن عوسجة عن عوسجة عين واو سين داور بسي جيم تا عمرو بن دينار سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث نو ابن عيينه رحمه الله عليه تي دا روایت ذکر کوي د عمرو ابن دینار نه نو نور ثقاتم دا سره مرګري دي لکه ابن جریج رحمه الله عليه وغيرها نور ثقات حماد بن زيد رحمه الله عليه اغم ثقه دي او چې هغه دا روایت د عمرو ابن دینار نه نقل کوي د عوسجنه نو ابن عباس رضی الله عنهما نه ذکر کوي دای دا موصولا ذکر کوي اغه مرسلا ذکر کوي انقطاع ده پکې نو یو طرف له حماد ابن زيد هم ثقه دي او بل طرف له سفيان ابن عيينه هم ثقه دي او ترجید چا روایت له سفيان ابن عيينه روایت له اولي اغه د په مقابله کې او ثق دي حماد ابن زيد يوازي دي او بل طرف له سفيان ابن عيينه دي ابن جريج دي او نور ثقات دي اغه چي روایت ذکر کوي ابن عباس رضي الله عنهما پکې ذکر کوي او حماد ابن زيد چې ذکر کوي پکې ابن عباس رضي الله عنهما نه ذکر کوي نو دا شاذ مثال څه چراوي ثقه دي خود او ثق مخالفت کړي د ثقات مخالفت کړي که تاریخ که مثال درلنم یا خو خیر دی سره مثال دی د پاره وی چې په تاریخ باندې سره پوه شي شاذ سره وی چې ثقه پکې د ثقات مخالفت کړي وي مقبول پکې مخالفت کړي وي د هغه چا چې د دنا اولا بالقبول وي ومع الضعف فالراجح المعروف کچر تراوی ضعیف وی نو دی راجح لبیا معروف وی و مقابله المنکر او دی په مقابله کې چې دی غیله منکر وی لیکن حافظ رحمت الله علیه ډیر اختصار کړی سره تعریف نشي اخذ کوله خو تعریف د منکر او د سکی د معروف منکر دی لوی چې ضعیف راوی د ثقه مخالفت وکي یا ضعیف راوی د مقبول مخالفت وکي نو دی لوی منکر منکر د شاذ نم په مرتبه کې لاندې دی شاذ کی خراوی ثقه ده مقبول له خود اولا بالقبول مخالفت کړه او په منکر کې راوی ضعیف ده او د سم مخالفت کړه د مقبول چې مقبول مو لفظ عام شو ثقه او صدوق دواړو له شامل شو ومع الضعف او سرد ضعف والینا چې راوی ضعیف هم نه دا غیب او وجود مخالفت د چا کړه د اولا بالقبول یا د مقبول مخالفت کړه فالراجح المعروف نو چې دا کوم جانب راجح دی له معروف وي و مقابله المنکر او د دې مقابل چې منکر دی او حکم د منکر څه شی دام مردود دی چې شاذ مردود چې دا خو په طریق اولا مردود دی دا غیر راوی ثقه او خود ثقات او مخالفت کړه نو هغه مردود شو د دې راوی ضعیف دی او مخالفت او خود ثقات او یا د صدوق یا د مقبول نو دا د اغینه په لاندې مرتبه کې دی ځکه امام احمد رحمت الله علیه وی المنکر ابدا منکر المنكر ابدا منكر مقصد دي امام احمد قول لا دي كده منكر شديد الضعف دي دي ضعف ضعف يسير نه دي ضعف شديد دي دي مثال ذكر كي دا كي حبيب ابن حبيب او راوي دي ضعيف دي حبيب ابن حبيب حبيب ابن حبيب دي روايات ذكر كي دا ابي اسحاقنا وقت سنده ده روايات داشه ده من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف وصام وقر الضيف من المسيا وكذا من الماء خراب ما نادم من المسيا وزيافة رازي دخل الجنة ده روايات حبيب ابن حبيب ده أبو إسحاقنا رواية كده ده إمام أبو حاتم رحمة الله عليه ويش ده منكر ده ذکر ثقات رواة کله د ابو اسحاق رحمت الله علیه دا روایت نقل کین او غی موقوفا نقل کین او دی حبیب دا مرفوعا نقل کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له رسول دی نو حبیب ضعیف دی او د ثقات مخالفت کړه نو روایت د منکر شو مقبول روایت دا چا د غی موقوف ذکر کړه په ابن عباس رضی الله عنهما باندې والفرض النسبي خايا دا یو خبره فاته شو د شاز او د زیادت الثقه په منځ کې فرق شته دي مون زیادت الثقه وی کنه فرق د زیادت الثقات او د شاز په منځ کې څه دی نه دي په منځ کې دوه فرقونه دي یو په اعتبار د مروي سره او بل په اعتبار د راوي سره په اعتبار د مروي سره دا دي چې په شاز کې مخالفت وي په شاز کې مون اوه چې راوي به مخالفت کړی وي د مقبول او په زیادت الثقه کې دا شرط نه ده کله به مخالفت وی کله بنی لکه موږ درې اقسام د زیادت الثقه ذکر کړل چې زیادت مخالفه او منافیه وي کله به زیادت غیر مخالفه او غیر منافیه وي او کله به د دوو مرتبو په منځ کې وي نو په شاذ کې مخالفت شرط ده چې مخالفت به وي او په زیادت الثقه کې دا شرط نه ده کله به مخالفت وی کله به نیوی او دویم پراوی کې ده راوی د شاخ کې ده مخالفت د هغه چا کوي چې هغه اوثق وی او راوی د زیادت ثقه چي ده ده مخالفت د هغه چا کوي چې د سره په دي ثقوالي کې برابر ده دیم ثقه ده او چې د چا مخالفت کړي هغه ثقه ده نو په اعتبار د راوی او د مروی سره فرق ده د مروی په اعتبار سره فرق څه ده کله مخالفت وی کله نه وی او په اعتبار د راوی سره په اعتبار د راوی سره لکه اصحاب الیمین نن تغفل تاسو اصحاب الیمین یې په یمین الجالسین په اعتبار د راوی سره دا دی چې مخالفت د شاذ راوی کم کوي نو هغه د اوثق مخالفت کوي او د زیادت ثقه والا زائد هم ثقه دی او ناقص هم ثقه دی د متقدمینو کتابونه چې ګورئ د شاذ د اصطلاح ډېره نه ذکر کوي هغه د دې مترادف الفاظ نور ذکر کوي کله وایي هذا الحديث غير محفوظ دارقطني علل الجن ګورئ د ابو حاتم رحمه الله عليه علل ابن المديني رحمه الله عليه کله د یو روایت بارک وایي هذا غير محفوظ اشاره دی لکه شاذ دی کله وایي هذا خطا مرادته نشاذ وي کله وایي هذا منكر مرادته نشاذ وي د شاذ او د منکر په منځ کې فرق او تفرید کړه دا لومړی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړه متقدمین فرق نه کوي ابن صلاح رحمت الله علیه امام نووی رحمت الله علیه د شاذ او منکر په یو معنا اخلي دا راجح خبره ده چې په یو معنا دي تطبیق د محدثینو چې وګوري د شاذ او د منکر اطلاق په یو بل باندې کیږي د علل کتابونو چې وګوري دارقطنی چې کوم علل لیکلي العلل الوارده فی الاحاديث النبویه یا علل ابن ابي حاتم یا علل ابن المديني رحمت الله علیه د ټول منکر او شاذ په یو معنا باندې استعمالی ابن حجر رحمت الله علیه صرف تفریق کړی دی چې د شاذ راوی به قوي او د منکر راوی به ضعیف وي لکه دا چې پریشان نه سي ګوند نه پويږي په څوک پنه دی په لاس او چت کوي په متن باندې تاسو وایي خبره نه د صحیح د حسن لغیره تعریف شو د لغاته تعریف شو ورپسې د صحیح لغیره تعریف شو زیادت الثقه ورپسې تعریف شو او دا غي حکم ذکر شو د شاذ او د منکر تعریف شو او د دې په مقابله کې د شاذ په مقابله کې راضي محفوظ او د منکر په مقابله کې راضي معروف والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع دریس زونه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دلته ذکر کوي متابع شاهد او اعتبار په عبارت د حافظ رحمت الله علیه کې اغلاق د نو اول تعریف یا کې بیا د حافظ په عبارت کویږي متابعت دی لوی مجيء الحديث موافقا لحديث اخر مجيء الحديث موافقا لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي مع اتحاد الصحابي ومجيء التعريف مجيء الحديث موافقا لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي یو حدیث د بل حدیث موافق راشي په لفظ کې یا په معنا کې خو صحابي د دواړو حدیث یو وی دی لوی متابع ما یو روایت ذکر کو خارج کې به مثال وایي خارجي باندې به کویږي چې کما دلته دی نو لګران دي مثال ما یو روایت ذکر کو د خپل استاد نه دامي استاد نه او بل راوی دی مولي صاحب هم روایت نقل کو زما د دې استاد نه نو دې ما د پاره متابع شو دي لوي متابعة تامة دو قسمون دي لمتابعة يو دي تامة و يو دي قاصرة ما دي دينا رواية نقل كو دي دا غنى غد المليسة ندري واسطي با إثنات كراغي نو زما دي دي أستاذنا كي بل راوي رواية نقل كي دي لسوي متابعة تامة او زما دي أستاذ و نستاذنا كي دي رواية نقل كي نو دي لوي متابعة قاصرة اگر که انتها د اسناد پوری وي خو شرط پکې دا دی چې د صحابي نه به پرله نه وړي صحابي به یو وي د دې اسناد خو صحابي بدل شو بیا ورله متابع نه وي شاهد ورله وي مجيء الحديث موافقا لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي مثال بينه يقران بشي كنا متابعة تامة دي لوي أن يرويه عن الشيخ المباشر أن يرويه عن الشيخ المباشر چه زماك مستاذ داغينة چه دارك بل راوي نقل كينو دي لمتابعة تامة وي او متابعة قاصرة ان يرويه عن شيخ الشيخ او عمن فوقه شد شيخ الشيخنا يا عمن فوقه دا غنى ابل جب اثنات كي سوك دي شد اين رواية نقل كي بدي لبيا شاهد وي نا شاهد ورلوي متابعة قاصرة ورلوي فدي باني خفوش في متابع مو في جندو متابعة تامة وقاصرة اوس عبارة لقول اخفلها في فويقي صرف معنا ما نم والفرد النسبي فرد نسبي نغي موليسي بمخفت كلا دي بوي خوب بمتنا وصفتك ورغي فرد نسبي من فرونه ياد دي كنا فرد نسبي سلوي فرد نسبي فرون مونږ وای کنه غریب چې غرابت په دوه قسمه ده یو په اصل سند کې وي یو په اثناء سند کې وي والفرد النسبي فرد نسبي فرد نسبي هغه تفرد لوي چې په منځ د سند کې راغلی وي په اصل سند کې نه وي په منځ د سند کې چې کوم تفرد راغلی وي هغه له فرد نسبي وي او په اصل سند کې چې راغلی وي هغه له فرد مطلق وي وي والفرد النسبي فرد نسبي ان وافقه غيره موافقت ور سره بل راویم کړوی د دنا علاوه فهو المتابعون دین المتابع وی فمن ذ سند کی ور راوی واز راغله ده هغه سره چې بل مرګره امراغن متابع شو مثالونه دې روغ دي بیا بدر باندې بوچکیږي وین وجد متن یشبهه فهو الشاهد شاهد او متابع یو شی ده صرف لک فرق شو صحابی چې جدا شون هغه شاهد شو متابع همو پی جندو چی مجیء الحدیث موافقا لحدیث آخر فی اللفظ او المعنى مع اتحاد الصحابی دیکی ورسر صرف بدل کئی مع اختلاف الصحابی یو حدیث مثلا دا ابو هریر رضی اللہ عنہ نا دے بل دا جابر رضی اللہ عنہ نا دے نما یو روایت نقل کو دا ابو هریر رضی اللہ عنہ نا او دا مولی سے بنقل کئی او سند اور سی جابر رضی اللہ عنہ نا خود حدیث لفظ یو دے یا لفظ جدا دے خو معنا دا حدیث یو دا ندی لویلی شی شاہد متابع ور لنوی او چه حدیث یو دے معنا ام یو دا ما پا یو سند ذکر کو ابو حریر رضی اللہ عنہ لیو رسولو او دی مولی سے بم ذکر کو ابو حریر رضی اللہ عنہ لیو رسولو ندا متابع شو کدا حدیث الفاظ یوی که معنا یوی لكن من قويك اختلاف ده لفظ وكذا معناوي وإن وجد متن يشبهه سي عبارة لقوري وإن وجد متن كشرت أمون دي في يوبل متن يشبهه تده دغا متن أو ده حديث مشابيبي فهو الشاهد ندابيا شاهد ده دمر اختصار بك حافظ رحمة الله عليك لجي تعريف سرعي خزنش يكوني تعريف ورلا ده شرح نيراخلي مجيء الحديث موافقا لحديث آخر في اللفظ أو المعنى مع اختلاف الصحابي وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار او ددي احاديث دپاره چې ته طرق لته یو حدیث دی متفرد شوی دی پروات دی دپاره ته ګوري چې آیا د دې راوی بل متابع شته کنه د دې راوی دپاره بل شاهد شته کنه د دې اسناد دپاره متابع او شاهد شته کنه دی طریقې له د هيئت حاصله له سوی اعتبار وي وتتبع الطرق لذلك او لطول او تلاش کول د اسانیدو لذلك د دې لپاره دغه حدیث د لپاره هو الاعتبار دی له اعتبار وی تاریخ د اعتبار سره چې حافظ رحمت الله علیه په نکت کې ذکر کړای الهيئه الحاصله الى المتابع والشاهد چې تشورو ځان کړی چې متابع ګورم د دې حدیث د لپاره یا شاهد ور لو ګورم نو دغه ځان کړول له استاد مهنت له اعتبار وی الهيئه الحاصله الى المتابع والشاهد حافظ عراقي رحمة الله عليه بشير كي ذكر كي كما منظومه ذا الفية العراقي باني مشهور ما وي الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. الاعتبار سبرك فسين ترى سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. اعتبار ويدي لوي تشتدي يو حديث تالاش كي سبرك الحديث يعني تالاش ده حديث كي هل شارك راو چه آیا د دې راوی سره مرګره شوی د غیره د دنه علاوه بل څوک فيما حمل په هغه روایت کې چې د کوم روایت راپورته کړی دی او ذکر کړی دی. حاصل دا ده چې د مطابع او د شاهد دپاره چې ته ځان کړی ستا دې کړاو له اعتبار وایي. ثم المقبول زه په مخکې که نه اسان د ختمېږي بیا درله دوباره وایم. حاصل پنځه شپږو کرخو کښې راجمه شي. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. لذيذنا حافظ رحمة الله عليه دا مقبول حديث دو قسمون ذكر كي كم معمول به دي وغير معمول به دي. هر مقبول حديث كده دا معمول به نمي بل كده منقسم لدو قسمون لا. فمقبول حديث كي معمول به مشتا أو غير معمول به مشتا. ثم المقبول بيا مقبول حديث مقبول عام ده صحيح لم شامل له او حسن لم صحيح لذاته لا لغيره لا حسن لذاته او لغيره ده سلور اقسام ده صحيح حديث مقبول. ان سلم من المعارضة كشرط ده سالم وي ده معارضتنا بل حديث موجود نبي تعارض ولا شي تعارض ورسل الله عليه فهو المحكم ده لمحكم وي لكن دي دير امثلة دي اكثر احاديث محكمني حديث ده انما الاعمال بالنيات ليو حديثهم دي سر تعارض نشتا كسالم بيد معارضتنا ندير محكم وي. وإن عورض بمثله كشرط ددي معارض موجود بيد دي فشانته دي سهيده نددي بالمقابل صحيح موجود يود دوالو فمن تعارض بيد بمثله معنا دادا يا دي حسن ده بلوم حسن وي صحيح ود حسن تو من كما معارضتني بي تعارض وي لدي لكن چه دوالا جانبو كي قوت كي برابر وي. وإن عورض بمثله كشرط تعارض راغلي بمثل حديث ترى فإن أمكن الجمع يا بجمع ممكن ويانا فإن أمكن الجمع نكد دوار حديث فمن كجمع ممكن وي فمختلف الحديث دي لبيا مختلف الحديث وي. إمام طحاوي رحمة الله عليه فديك مشهور جامع كتاب ده مشكل الآثار فمختلف الحديث كي. فإن أمكن الجمع كشرط دوار أحاديث چه ظاهرا تعارض ده دا تعارض غل زمون په اعتبار سره ده په کلام د الله او په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تعارض نشته. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ابن خزیمه رحمت الله علیه په دعوی سره وی څوک دی وی مال راړي دو نصوص داسې چې په هغې کې تعارض وي. حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب لیکلی په څلور جلده کې دی درء تعارض العقل والنقل. هغه مستقل په دې مسلې باندې دی چه ده عقل او ده نقل فمنس که تعارض نشتا کچرت تعارض راغلوی ندابا پا اعتبار ده عقل زمون سر راغلوی زمون فهم با ناقص وی ده معقول او ده منقول فمنس که تعارض نشتا یا با عقل که نقصان وی یا چه کم منقول لپا سی سند بمول را رسیده لنی نداب تعارض زمون ده فهم پا اعتبار سر ده ورنه پا کلام الله و کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم که تعارض نشتا كجمع ممكن من ذي لمختلف الحديث وإلى كحديث فاك كراضي لا عدوى ولا طيرة أو فبل حديث كراضي فر من المجنون فرارك من الأسد. قال لا پیغمبر وي بماري بل متعدكي جينا يو سويل بماري ولا كي دا بل تعدكي تعدي نشتا چه بل دي متعدشي أو فبل حديث كراضي دم مجنون نتخت بخوايا وبماري وطاعون براغي دا بدن بيريجي دو جزام والا دا غنى داسي تخت لك أزمرينة چه تختين نيو حديث كي وي چه عدوى نشتا فر من المجزوم فرارك من الاسد كده وي تشتا ودا ظاهرا تعارض ده حقيقت كي نشتا. اصل كده جاهليت دو دور دا نظريه ودا خلقو كدا بعضي بيماري متعدي بنفسه دي فخفل فدي كده اثر برود ده بل منتقل كيني او دا غي مقصد دا نو جغني الله رب العزت كلا فدي كي اثر وغرزو لنو متعدي شي وكلا نو متعدي كيني نفا حديث کې تعارض نشته. یو کې دا ده چې بیماری په خپله نه متعدی کېږي او فر من المجنون کې دا ده کله الله رب العزت په بیماری کې اثر وګرځوي نو متعدی شي. نو که تعارض راغلی وي د دې د مثل سره او جمع ممکن وي نو دا مختلف الحديث دی او لا فأولى معنى ذلك إن لم يمكن الجمع كجمع ممكن نمي وثبت المتأخر دا ثابت وش دا فلاني حديث متأخر ده أو دا بل متقدم ده فهو الناسخ والآخر المنسوخ نو دي رستني حديث لبا ناسخ وي أو مخكني لبا منسوخ وي نسخه بتاسي درس كي مفصل ويلي وي تعريف بمو في جندلي فمانا دي لكلو سر راجي أو ف استلاك نسخ سلوي رفع للحكم بالكلية رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه يوم مخكني حكم فرستني حكم بان منسوخ شي فور تشيغ حكم دي لنسخ وي دا نسخ و دا تخصيص فمنسي علماء فرقهم دا كي شن نسخ فديك رفعي كلي دا او فتخصيص كي رفعي جزي دا نو كجمع ممكن نوي دا دو متعارضو حديثو فمنسي او دا معلومة شي تي يو متقدم دي و بل متاخر دي نو دي متقدم لناسخ وي او متاخر لمنسوخ وي او نسخ بيا فسو امورو سر في جنشي يا په حدیث کې صراحتا راغلی وی بصراحه النبي صلى الله عليه وسلم لکه حدیث پاک راغلی نبی رسول الله كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره ما تاسو د زياره القبور نه منکړې وی او زیارت کوي د اخرت را یادای نو د حدیث رستنه جوس کې د مخکنی د فار ناسخ ده ما تاسو منکړې وی د زياره القبور نه او زیارت کوي نو فزوروها لفظ دا ناسخ ده سده فارا كنت نهيتكم عن زيارة القبور نو نسخ في جندشي كلا بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم كلا فقول لصحابي سر في جندشي لكذا جابر رضي الله عنه حديث ده شكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار نظام جواب بوركم نبقى بدأ لك سبق خير ده هو ايو ورقشي نور فاني ده سولي تهرفت ورطة في نزهة النذر شرف اداه معيك دور اي بس بين الاذانين دركات درنه پاتې شنو خیر ده دا غینه ان شاء الله اولاده امام احمد رحمت الله علیه و امام خام پسې مجالس د علم لګیدل د حدیثو چې فرض به وکړ سنت به بری خپل سم دستی په مجلس د علم کې نه است شاور لوې چې امام احمد رحمت الله علیه سنت فری دي اور لوې اترک السنه لادرک السنه سنت مې پری خو دل دې د پاره چې دا سنت راګیر کم د نبی صلی الله علیه و سلم حدیثی د علم سنت وای هغه نه به راګر کړه موږ له به داسې حفاظت سر نه را رسېدی نو نسخه په سو امورو سره پېژندی شي یو په تصریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بل په قول د صحابي سره دریم په تاریخ سره اکثر نسخه پېژندی شي په تاریخ سره لکه حافظ رحمت الله علیه په عبارت کې ذکر کړل وثبت المتأخر چې تاریخ معلوم وي چې دا فلانی حدیث متقدم دی او دا فلانی متأخر دی نو متأخر به څه شی وي ناسخ وی او متقدم به منسوخ دا هله چې جمع ممکن نوي او کله په دلالت د اجماع سره معلومیږي د اجماع د وجه نه معلوم شي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی چې نبی علیہ الصلات والسلام له یو سارق راوسته شو په سلورم ځل کې نبی علیہ الصلات والسلام وو چې له قتل کړي خو په دې حدیث باندې عمل د امت نشته د اجماع د وجه نه ځکه صحابه کرامو اجماع وشي نه د قتل کړي اختلافی مسئلہ ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ هغه بیا قائل د دې چې ودی وجل شي په معاصرینو کې احمد شاکر رحمت الله علیه اذان له فقهي مسله په بنا کیږي زموږ مقصد صرف په مثال کې دی چې کله په دلاله الاجماع سره نسخه معلومیږي چې دا حدیث منسوخ دی خو یاد ساتئ اجماع ناسخ نه ده اجماع صرف دلالت کوي په نسخه باندې اجماع ناسخ بذاته او بنفسه نه ده بلکې دا دال علی النسخ ده والا فالترجیح بس ورپسې صرف دا یو تكوايو ثم التوقف وإلا فالترجيح يعني كشرطة دا قول بالنسخة متعذير ودا نشوه لشرا منسوخ دا كنا دا منسوخ نو بيا بالترجيح بترجيح بلتا دا دوارو فمنسكي ثم التوقف بيا كجمع متعذير دا احاديثو فمنسكي جمع نشرا وسته النسخة نشرا وسته زكا يعني حديث قديم او حديث كم ورپسي متاخر دا غن دي معلوم دارنگ ترجيح ناممكن دا ثم التوقف بيا بالتوقف مي ابن حجر رحمت الله علیه په شرح کې ذکر کوي چې توقف دا اصطلاح چې دا تعبیر ډیر اولاد د تساقطنا لکه بعضی فقها ذکر کوي کتابونو کې راځي اذا تعارض تساقط چې کله تعارض د نصوص په منځ کې راشي ظاهرا نو دا دواړه به غرزول شي لفظ د تساقط کې د غرزول هغه ماده پرته ده نو د دې وجه نه حافظ رحمت الله علیه د توقف لفظ ذکر کو چې مالک له نظر رسیدل حدیث بل نه ور رسیدل کې دې شي په آینده کې دا ممکن د ترجیح ممکن شي یا جمع ممکن شي یا د نسخ امکان پکې راشي متقدم او متأخر معلوم شي نو تر هغه پورې پکې توقف دی تر کومې پورې چې پکې دا مخکنی خبرې نه وي موجود تر دغه ځای پورې کافي دی کنه یو مرګره واړوي چې خلاصه د سبق بس تاسو لږ ولیکئ چې یادوي به پاغه ترتیب